سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخستان نه بجې دي صفی ولستان ایگزام د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره خلاص تویم په خبرونو کو نن په کابل کې د دولت په خوانیو کارکونکو د تقاعد ریاست مخته لاریون کړی دی. متقاعدین وایي چې د طالبان حکومت له میاشتو راهیسې د دوی معاشونه نه ورکوي، نو له همدې عملی د خپلو حقونو لپاره لاریون کړی دی. د طالبانو حکومت د نننی لاریون په رابطه باندې څه نه دي ویلي، خو په خواله رسنیو کې د دغه لاریون په ارتباط ځینې ویډیوګانې لاس پلس شوي چې پکې ښکاري لسګونه متقاعدین د کابل د تقاعد ریاست مخته راټول شوي دي. د طالبانو رهبر همت الله اخونزاده د تقاعد قانون او د تقاعد ورکړه لغوه کړې ده. د افغانستان د فوټبال د ولس کلنو ملي ټیم د منځنۍ آسیا د فوټبال سیالیو په پایلو کې تر دې دمه ازبکستان ته یو ګول ورکړی. دا لوبه هم دا شیبه د تاجکستان په کوربتوب روانه ده. افغانستان په شاوخوا 28 دقیقه کې خپل ګول وهلی دی. که افغانستان دغه لوبه وګټي اول وار به وي چې د ولس کلنو په کچه د منځنۍ آسیا اتلولي خپلوي. د سپورت لنریبل خبر دا چې امو نهنګانو کرکټ لوبډلې په لومړي ځل د شپږی زیاتلولي وګټله. د امو نهنګانو او بندي امیر ترمنځ لوبه نن په کابل کې وشوه. بندي امیر په لومړي بیټنګ کې 109 منډې هدف ورکړ او ونه توانید له دغه هدفه دفاع وکړي. امو نهنګانو بیا د دوه وکټو په سوځېدو دغه هدف ځان ورسوه. او د اوکراین ولسمشر وایل روسیې سره د بندیانو د تبادلې په نتیجه کې 145 اوکراینی پوځیان د روسیې له بنده خوشې شوي. ولادیمیر زیلینسکی نن د خپل هیواد د خپلواکۍ د 33 کلیزې په مناسبت دا خبره وکړه. زیلینسکی نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي د اوکراین 145 مدافعان نن خپلو کورونو ته ستانه شول. د هغه په وینا دغه کسان د وسلوالو ځواکونو، ملي ګارد، سمندري ځواکونو او سرحدي ځواکونو جنګیالي وو. د اوکراین ولسمشر ویلي د ټولو زندانی اوکراینیانو د ستنولو لپاره هره ممکنه هڅه کوي. لکه چې اوکراین د اګست میاشتې په 6 پر روسیې ناڅاپي حمله پیل کړه، ګڼ روسي سرتیري د اسیرانو په توګه نیول شوي. اوکراین مخکې ویلي وو په کورس کې نیول شوي پوځیان به له اوکراینی پوځیانو سره تبادله شي. په امریکا کې ډیر د جګړې د مطالعاتو انسټیټیوټ د اټکل له مخې اوکراینی چارواکو د نیول شوو روسي پوځیانو شمیر 2000 یاد کړی چې د دې ناڅاپي حملې په لومړۍ اونۍ کې نیول شوي دي. د ازادي راډیو نوم خبرونه واوریدل. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ یو شمیر پخوانی افغان پوځیان پرته له دې چې مشخصه شمیره وړاندې کړي دا کوي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د طالبانو له لوري د تیر جمهوري نظام پر پوځیانو بریدونه زیات شوي. د پخوانی پوځ ویاند جنرال اجمل شینواری ازادي راډیو ته ویلي
په دوامدار توګه د افغان وسلوال پوز ملي او مسلکي منصوبین حاکمې ډلې لخوا په مرموز او فجیع ډول باندې شهادت رسول شوي دي او په ځانګړي ډول په وروستۍ یوه میاشت کې دغه کړنې ګړندې شوي دي.
نن د افغانستان د کرکټ د شپږیزي لوبې پای لوبه وه. امو نهنګانو پکې اتلولي خپل کړه. زبید اکبري د امو نهنګانو لپاره په وروستۍ لوبه کې 40 منډې وکړې یوازې په 14 بالونو.
زمام دا پلانو سر کې وکټ تلار سم زبټیم د خاطر ډیر ښه سٹارټ ورکو. زمام دا کوشش شو سرکل کې ز او ما اتیا نوی رنځ پکې وکم خپل پزان می کانفیډنس او تیم ته می قتل مې ان شاء الله مې کولای شو.
موټر چلوونکي وایي چې له تور خمبر اخوا پاکستانی لوري د دوی لار بند کړی او سلګونه د میوه او سبزیو لارې بندي ولاړې دي.
څومره لارې ولای ډیر وران کلندران یو دا وګوره ها دا خور څه تبه وبرباش دا وګوره ټول ټماټر خوسا شو دا وګوره ها.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
یو شمیر پخوانی افغان پوځیان پرته له دې چې مشخصه شمیره وړاندې کړي دا کوي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د طالبانو له لوري د تیر جمهوري نظام پر پوځیانو بریدونه زیات شوي دي. دوی د یوې خبر پاڼې په خبرولو ادعا کړي چې طالبانو په تیرو دریو کلو کې د خپل مشر اعلان کړي عمومي عفو ته ژمن نه دي پاتې شوي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو له دې مخکې ورته ادعاوې رد کړي دي. نور حال په دغه رپورت کې
که څه هم د طالبانو حکومت تل له پخوانی پوځیانو سره د بد چلند اداوی رد کړي خو یو شمیر پخوانی افغان پوځیان پرته له دې چې مشخص شمیرې وړاندې کړي ادا کوي چې په دې وروستیو کې په دغه هیواد کې د تیر جمهوري نظام پر پوځیانو بریدونو سور اخیستی دی. دوی د شنبه په ورځ د اگست په 14مه د افغانستان د مسلکي او ملي پوځیانو لوري خبر کړي خبر پانه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما د خبروسو یو راپورونو په استناد ادعا کړي چې پخوانی پوځیان په افغانستان کې د طالبانو د تیرې درې کلنې واکمنۍ پر مهال پرله پسې نیول سوي، شکنجه سوي او هدف ګرځول سوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دغو ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې د دوی حکومت تل دا ډول راپورونه رد کړي او ویلي دي چې طالبان د خپل مشر د عمومي عفو فرمان پلي کولو ته ژمن دي. خو دغه پخوانیو پوځیانو په یاد خبر پاڼه کې د دې ادعا د مطرح کولو ترڅنګ چې د طالبانو حکومت د خپل مشر د عمومي عفو اعلان سره سره هم د عمل ترسره کړي، ویلي چې د افغانستان په چارو کې له ښکېلو هیوادونو د بشري حقونو له سازمانونو او ملګرو ملتونو غواړي چې په دې اړه څېړنې وکړي او پر طالبانو فشارونه راوړي. د تیر جمهوري نظام د مسلحو قواو ویان او پخواني پوځي جنرال اجمل شینواري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
جمهوریت د سقوط نه راوروسته په دریو کلو کې په دوامداره توګه د افغان وسلوال پوځ ملي او مسلکي منصوبین د حاکمې ډلې لخوا په مرموز او فجیع ډول باندې په شهادت رسول شوي دي، او په وروستیو کې بیا په ځانګړي ډول په وروستیو میاشت کې دغه کړنې ګړندې شوي دي، او زموږ د وسلوال پوځ ډېر منصوبین په کور دننه او په ګاونډي هیوادونو کې ترور شوي دي. نو په دې بنسټ باندې مو دا اعلامیه په تفاهم د ټولو پوځیانو ترتیب او خپره کړې ده چې د دغه ترورونو او نیولو او زندانی کولو او ربړولو مخه ونیول شي.
په ورته وخت کې یو شمېر پخواني پوځیان هم چې ګاونډیو هیوادونو ته تللي ادعا کوي چې طالبان خپل اعلان کړي عمومي عفو ته ژمن نه دي. له دې ډلې دوه وایي د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل،
بعد از اینکه طالبان فرمان عفو عمومی دروغین خود را اعلان کردند، لغی ورځی وروسته چې طالبان خپل دروغجنه عمومی عفو اعلان کړه، موږ خپل شخصي چارې مخ ته وړلې چې د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول شو. په هغه روحي او فزیکي شکنجو چې دوی موږ سره کړې، له موږ یې زموږ د نورو همکارانو د هویت او ځای ورښودلو غوښتنه کوله، خو له نیکه مرغه چې په ضمانت کې له بنده آزاد شو او خپلو کورنیو سره د هیواد پریښودلو ته اړ شو.
دنیا جامع جهانی کې برای حمایت نیرو امنیتی
نړیواله ټولنه چې په ګډه په تیرو شلو کلونو کې د امنیتي ځواکونو د ملاتړ او د ترهګرو ډلو او طالبانو پر وړاندې وجنګېده، خو له بده مرغه نن یې ټول هیر کړی دي.
مخکې تر دې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یونما د جولای په میاشت کې په خپل وروستي راپور کې یو ځل بیا د پخوانیو دولتي کارکونکو او پخوانیو دفاعي او امنیتي ځواکونو د نیولو، شکنجې او وزلو په دوام اندېښنه څرګنده کړې وه. د یونما د دغه راپور په یوه برخه کې راغلی و، په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د اپریل له لومړۍ نیټې څخه د جون تر 13مې نیټې پورې د خپل سرو نیولو شپېته قضیې، لږ تر لږه د شکنجې، بد چلند او لفظي ګواښونو او پنځه قضیې هم د پخوانیو حکومتي چارواکو، امنیتي او دفاعي ځواکونو د وزلو پیښې رامنځته شوي دي. د بشري حقونو یو شمېر نړیوالو سازمانونو او یو شمېر هغه کسان چې پخوا د طالبانو لخوا نیول شوي وو، هم د طالبانو د استخباراتو اداره په پراخه کچه خپل سرو نیونو، غیر قانوني وزنو، د پخوانیو پوځیانو، مدني فعالانو، معترضانو، خبریالانو او نورو عامو وګړو په شکنجه کولو او جبري ورکوونو تورنه کړې ده. خو د طالبانو حکومت بیا تل د یونما او د نورو سازمانونو دا ډول راپورونه رد کړي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
من په کابل کې د شپږیزې د کرکټ لیګ د نهم پړاو پایلو بو شو. په پایلو بو کې امو نهنګانو ټیم د بندي امیر خامارانو لوبډله ماته کړله. امو لوبډله د وو وکټو په توپیر بریا ته رسیدلې ده. بندي امیر یو سلو نه هاویا ټارګټ ورکړی او دی پوره کړ. جزئیات په دغه رپورت کې.
د شپږیزې لیګ د نهم پړاو سیالۍ د امون هنګانو لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدې. نن شنبه د اګست په 24مه نېټه د شپږیزې لیګ پایلو به د امون هنګانو او بندمیر خمارانو ترمنځ ترسره شوه چې د 2 وکټو په تفاوت امون لوبډلې وګټله. د امون لوبډله د شپږیزې لیګ په لومړي پړاو کې اتر پایلو به پور رسېدلې و خو بیا یې ماتې خوړلې وو. دا د شپږیزې لیګ لومړی اتل وری ده. په پایلو به کې بندمیر لوبډلې د پښې تر ګټلو وروسته توپ وهنه غوره کړه او د یو لوبغاړي تر سوځېدو وروسته 128 منډه جوړ کړې. د یاد لوبډلې په ګټه لوبډل مشر اشرف الله شهیدی 88 او صدیق الله تل 15 نه سوځېدلې منډه وکړې. ورکل شوی هدف امون هنګانو د درې وکټو په سوځېدو سره د 12 اور پورستی توپ پوره کړ. د مو په توپ وهونکو کې شاهد الله کمال 95 او محمد اساق رحیمی 40 نه سوځېدلې منډه وکړې او په پایل کې زبید اکبری په 14 توپونو چټکی 40 منډه کړې وې. د دې ټورنمنټ د پایلو بیا د ټول ټورنمنټ د غوره لوبغاړي جایزې د امو لوبغاړي زبید اکبری وګټلې. د خپل لوبډلې د بریا او غوره توپ وهنه په تړاو د پایلو بي ستوري شاهد الله کمال او زبید اکبری داسې ویل دي.
بالکل کته ګوره ما داس ډیر کار کړو په 20 کرکټ باندې سټرایک ریټ باندې نو هغه و چې داش پګیزه کې ثابت شو او بالکل بس ټول مینوالو ته مبارک وي. وکیل چې ډیر خوش پګیزه وا او ډیر په زړه پورې وکته ګوره زموږ په شروع کې زره میچونه و بل اخر کې ډیر کم بیک وشو او رال ټیل کوچ سټاف ته کریډیټ دي حمیدا جی روزی خان او ریاخیل ماشاءالله ډیر زبردست ټیم ماحول وو نو دا کیپټن ډیر خو
مننه خوشاله اوسه کله دوه ماته ټارګټ راکړو ان شاء الله زمام دا پلانو چې سر کې وکټ تلار سم زموږ ټیم د خاطر ډیر ښه سٹارټ ورکو زمام دا کوشش وشو سرکل کې زه اوما اتیا نوی رنځ پکې وکم نه ان شاء الله خپل پزان مې کانفیډنس وچ ان شاء الله ټیم ته مې قتل مې ان شاء الله مګه کولای شو.
دغه راز د زیاتو منډو جوړونکو په قطار کې صدیق الله اتل لومړی مقام تر پایه پورې وساته. هغه 423 منډې وکړې. علامه محمد غزرفر بیا مخکښ توپ اچونکی و چې اتل لس وکټې اخیستې وې. د سګنی پړاو شپږیزې لیګ ایمرجنګ یا ځوان لوبغاړی وفي الله ترخیل ونومول شو. هغه په اتو سیالیو کې 255 منډې کړې وې. د ویلو ده چې سږکال په دې لیګ کې د افغانستان د ملي لوبډلې ټول لوبغاړي بیلابیل لوبډلو ته ولوبېدل چې راشد خان د سپینغر پړانګانو، عظمت الله عمرزی د امون هنګانو، ابراهیم زدران د مسینه کتلانو، حشمت الله شهیدی د بندمیر خامارانو او رحمت شاه د بوست ساتونکو لوبډل مشران.
یوشمیر افغان سوداګر ادعا کوي چې د خیبر پښتونخوا په بیګاړي سیمه کې د لارې د تړل کېدو له امله سلګونه په تازه میوه او سبزیو بار موټر یې سار پاتې دي. دوی نن غرمه مهال ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل کڅام د ازل د غلار ولسی خلکو تړلې خو د پاکستان حکومت لخوا هم وخت په وخت په بیلابیلو پلمو د سوداګریزو لارو تړل کېدو له جدي ستونزو سره مخ کړي. جزئیات په دغه ریپورت کې
چومن لارې والے ډیر وران کلندران یو دا وګوره ها دا خور څه تباو برباد شو دا وګوره ټول ټماټر خوسا شو دا وګوره ها
دا په تورخم کې د لارې موټر دی او چلون کې غږ دی چې ویډیو یې په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوی او وایي چې له کابل رومیان بار کړی وو خو ټول خراب شوی دی. د ننګرهار د سوداګری خونی د مدیره پلاوی غړي مخلص احمد د شنبه په ورځ د اګست 23مه له غرمی وروسته ازادي رادیو ته ویل چې د خیبر پښتونخوا په بیګاړی سیمه کې ځایی خلکو له دوه ورځو راهیسې لار تړلې ده. د خاغلی مخلص په خبره ځایی خلکو په دې پلمه چې واکه د پاکستان حکومت غوښتنې چې د پاړه معلومات نه لرل تړلې ده. هغه په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
د بیګاړی چک پوسټ سره چې د لارې بند کړې سره کتیګه چولې ده د کولارې او تګ راتک مخه بند ده. خصوصا زمونږ لورې چې کومه سبزي ترکاری او میوه تلې دي هغه لا بند پاتې ده. خصوصا د هغه اکثره چې ده مخ په خرابېدو دي زمونږ سوداګرو لپاره.
د تازه میوه سوداګر رفیع الله وی په انګورو بار دوه موټرې د لارې د تړلو له کبله خراب شوي او نږدې 10 میلیون افغانۍ تاوان وره وخته دی.
زما خپل دوه کنټینر انګور په لارې کې ولاړ دي په لوړګه کې لوړګه کې چې کوم ځای تورخم نه سلاره بند ده تقریبا 10 میلیون نقصان ماته وړي 10 میلیون.
اخوا په خیبر پښتونخوا ایالت کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مسولین هم مني چې د لارې د تړل کېدو لامل د دواړو غاړو سوداګرو ته ډیر تاوان رسیدلی خو وايي هڅې روانې دي چې اوسنۍ رامنځته شوې ستونزه زر حل شي. د دغې خونې همغږی کوونکی ضیاء الحق سرحدي د شنبې د ورځې له غرمې وروسته په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پاک افغان شاره بند شوی دی. د دې اقدام سره د دلته ډېر ټکونه جمع شوي دي او تازه سبزیان او فروټ نور سیزونه کم دي هغه بالکل خراب شو او دې سره د دوړو ملکونو کم تاجران دي کرونو روپې نقصان شوی دي. او دې نمخ کې د موږ سي مدمخ کې د موږ تجارت حجم 2.5 بلین ډالر اگر رو 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 کم شو تقریبا 67 کروڑ باندې ورسېدو. دا موږ پاک افغان جاین چمبر دا موږ کم اداري دي سرکاري سطح باندې دا ټول موږ هغه سره رابطه کیو. موږ کوشش کوو کې دا بارډر زر نظر خلاص شي.
دا لومړی ځل نه دی چې د تورخم ترانزیټي لار د میوه او سبزیو د لیږدونکو لاریو پر مخ ترل شوي او سوداګرو ته زیانونه اوړي. افغان سوداګر ادعا کوي چې له پخوا راهیسې د پاکستان حکومت د تازه میوه او سبزیو په موسم کې په بیلابیلو پلمو پر افغان سوداګرو ترانزیټي لارې تړي. همدا تیره میاشت سوداګرو ته له دې امله هم درانه تاوانونه واوښتل چې په تورخم کې د باروړونکو موټرو چلوونکو د ټاټ سند د نشتون له امله اجازه نه ورکول کېده. ټاټ د تګ راتګ یو موقت سند دی چې د طالبانو او پاکستان حکومت ترمنځ د هوکړې پر بنسټ د لویو موټرو چلوونکو ته ورکول کېږي او د پاسپورټونو ویزو پر ځای د اعتبار وړ دی.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19, 21, 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته
اور بشو بلوچستان تل ته پپشین کې نن 14 شوي چې لامل د پولیسو خبره د مړو شمیر درې تر رسیدلې او د ټاپیانو بیا ولس کسان دی په دې ډله کې دوه پولیس والا هم شامل دي. پولیس چارواکو ویلي د دغه 14 د پشین پولیس لاین ته څیرمه نن د ورځې هغه وخت شوي کله چې د زینو ناڅرګندو کسانو لوري د ټرافیک پولیس پر تمځای په موټر سایکل کې ځای پر ځای شو. د ریموت کنټرول بم 14 وشوه. جزئیات په دغه رپورت کې
د 14 د اگست په 14 نیټه شاوخوا 11 بجې د ورځې هغه مهال وسوه کله چې پولیس لاین ته څیرمه په درمان چوک د خلکو ګڼه ګڼه زیاته وه. د پښین د پولیسو د مشر منظور بلیدی په خبره چې د مړو شمیره و درو ته رسیدلې ده ځکه چې لومړی دوه ماشومان مړو او بیا یوې مېرمنې د زخمو وروسته خپل ژوند له لاسه ورکړی. د دې خلمخه د پښین د پولیسو د تانې مشر محیب الله کاکړ و مشالډو ته په خبرو کې هغه وخت دوه ماشومان د مړینې تصدیق کړي او زیاته کړي وا چې د ځینو ناڅرګندو کسانو لخوا د ټریفیک پولیسو و تمځای ته چیرمه په یو موټر سایکل کې پټکړل سوی ریموت کنټرول بم چاودل سوی دی. د نوموړي په خبره چې د 14 وروسته پولیس او نور مرسته کوونکي په عجله توګه د پیښې ځای ته رسیدلي او د غزای څخه زخمیان او مړي سمدلاسه د پښو سیول هسپتال ته راوړي دي چیرې چې ډاکټرانو د ډیرو زخمیانو په لومړنۍ توګه درملنه کړې او زیات زخمیان د نور علاج په خاطر د کوټو سیول هسپتال ټراما مرکز ته لېږدول دي. په دې اړه د سیول هسپتال پښین مشر ډاکټر وکیل شیرانی و مشالډو ته وویل چې په زیاتره زخمیانو کې چرې لګیدلې دي.
د یولس بجو په ټایم باندې موږ ته ډیستریټ انتظامیه د اطلاع راکړه چې پښین شهر کې د دماکي ژغ اورېدل سوې دي. موږ خپل ټیم ډیپلوای کړ او په هسپتال کې مو ایمرجنسي ډیکلیئر کړ. تر اوسه پورې موږ ته د 13 زخمیان د هسپتال ته رسیدلې دي. په 13 کې د دوو مشپلال مرګ یادو چې هغه وفات کړی دي، دوه کسان او د نور کسان چې کوم سیریس انجرډ وو هغه ډیر زخمات لرل او کوټ ته واستول سو. مې څه دوی کوم لیست راغوښتل دي په دې کې دوی اکثره یا دوی سي ملټیپل انجریز یعنی یا هر سړی ته ډیر ډیر زخمات سوی دي په هغه کې بلیډینګ ډیر سوی وی فریکچرز هم اطلاع سره اوس یو کس داسې یا دوی سفورا بي بي سره صرف د پښې زخمات نور ګرد ملټیپل انجریز یعنی هغه بن چرې لګیدل دي.
خود پښین د پولیسو د مشر منظور بلیدی په خبره چې پولیسو د پیښ په اړه اوس د پلټنې کار پیل کړی دي لکه څو کې نه دینولې او نه هم ای ویډل د دې ورستی پیش زمواري قبل کړه ده. خود نو مړ په خبره چې د دې خلمخه پپشن کې په دې ورستی کې د زیاتره دغه ډول 14 زمواري تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی قبل کړي دي. بل بل او ته دلته په سیول هسپتال کوټه کې د ټراما مرکز ویان کامران تاجک په خپل یو بیان کې ویلي دي چې تر اوسه د پښین څخه ډېر زخمیان راوړي دي. د نو مړ په خبره چې وی مېرمن په لار کې د زخمو له وجه خپل ژوند له لاسه ورکړي دي. بل غړی ته د بلوچستان حکومت د پښین پر پښ سخت خوشنیش کار کړي او د اپشن وزري چارواکو ته امر کړی دی چې هغه دې په پیښه کې تورن کسان سم د لاسه ونیسي. دا د ونې وړ ده چې د بلوچستان په ضلع اپشن کې د دې څخه له مخه هم په وار وار ځینې چاودنې سوي دي. بیا په خاصه توګه د جولای په شلمه نیټه پر بند خوشدل خان سړک هغه وخت د اپشن د ضلع عدالت و مخ ته د کاونټر ټریزم ډپارټمنټ یا سی ټي ډي پر موټر چاودنه وسوه. کله چې د چارواکو په خبره د سی ټي ډي ضلع مشر یا ایس ایچ او چودھری اصغر په یو کیس کې و عدالت ته وړاندې سوی وو. په یاد پیښه کې د دوو پولیسو والا په ګډون درې کسان زخمیان سوي وو. وروسته د هغه پیښې ذمواري هم تحریک طالبان پاکستان قبول کړی وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د حماس ډلې یو لوړ رتبه چارواکي نن د مصر پلازمینې قاهرې ته د خپل یو هیئت د لیږلو خبر ورکړ، خو دغه هیئت به هلته په هغو خبرو کې برخه نه اخلي چې په غزه کې د اوربند ټینګښت او د یرغمل شوو د خلاصون لپاره روانې دي. د امریکا او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. په دغو خبرو کې د قطر، امریکا او اسرائیل چارواکي شامل دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د حماس ډلې دغه هیئت نن د مصر پلازمینې قاهرې ته په داسې حال کې ورسېد چې په غزې تړانګ کې د اوربند د ټینګښت او د یرغمل سویو د خلاصون لپاره هڅې ګړندۍ سوي دي. د جرمني خبری آژانس د راپور له مخې له قطر څخه چې حماس ډلې پکې سیاسي دفتر لري مصر ته د حماس ډلې د هیئت د رسیدو خبر د قاهرې په هوایي ډګر کې ځینو سرچینو ورکړی دی. تر دې مخکې د حماس ډلې یو لوړ رتبه چارواکي عزت الراشق ویلي و چې د دوی دغه هیئت به په قاهره کې په هغو مذاکرو کې برخه نه اخلي چې هدف یې په غزه کې د اوربند ټینګښت او د یرغمل سویو خلاصون دی. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د حماس ډلې دغه لوړ رتبه چارواکي ویلي چې د دوی هیئت به د مصر له لوړ رتبه استخباراتي چارواکو سره وګوري چې د غزې د اوربند په اړه د روانو مذاکرو د پرمختګونو په اړه اطلاعات ورکول سي. د حماس دغه هیئت د دوو منځګړو مصر او قطر په بلنه قاهرې ته سفر کوي چې د روانو مذاکرو په باب په مستقیم ډول اطلاعات ترلاسه کړي. تیره اونۍ د اسرائیل او د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکو هم له مصري چارواکو سره د خبرو لپاره قاهرې ته سفر وکړ. قطر، مصر او د امریکا متحده ایالاتونه له میاشتو راهیسې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د مستقیمو مذاکرو د هڅو منځګړیتوب کوي. د دغو خبرو مخکنی پړاو د قطر پلازمینه دوحه کې بشپړ سوی وو، خو د پام وړ پرمختګ پکې نه و لیدل سوی. په غزه کې د جګړې د ختمولو لپاره په مذاکرو کې یو لنجمنه مسأله د اسرائیل هغه غوښتنه ده چې غواړي د غزې تړانګې او مصر ترمنځ د سرحد دایمي کنټرول په لاس کې وي، خو هم مصر او هم حماس دا غوښتنه رد کړې ده. د امریکا اکسیاس خبری آژانس راپور ورکړی چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتانیاهو غوښتنه کړې چې د یرغمل سویو د خلاصون او د اوربند موافقې په لومړۍ مرحله کې اسرائیلي پوځیان د مصر او غزې له سرحدي سیمې وباسي. د راپور له مخې نتانیاهو یوازې له یو سنگر څخه د خپلو پوځیانو له ایستلو سره موافقه کړې ده.
له خبرونو ور اخوا
وربا شو کونړ ته د کونړ چپی دری ولسوالۍ اوسیدونکو وای په خپل سیمه کې د نختر او چېړې ځنګل پر قومي تړو او ناغو ساتلې. د دې خبره چې د کونړ په ډیری سیمو کې په تیرو نګدي سلور لسیزو کې په زیاته اندازه ځنګل وال شوی او ډیری پاکستان ته په قاچاقي ډول انتقال شوی، خو دوی چاته اجازه نه ورکړي چې ځنګل ته زیان ورسوي. جزئیات په دغه رپورت کې چې د سیمې د اوسیدونکو په غږ پیلېږي.
دلته موږ اوسم ځنګلونه په ناغو ساتو او ډیر سرجرم خپل څوک بوټي وې د چېړې کې نختري هغه یو مال یا 15,000 روپۍ په قومي شکل هم ته نه اخلو، خل نه راکو بوټو سره څو ظلم نشي کولی. نو موږ د ثواب په نیت هم دا کار کوو، شنه بوټي دي د خپل ضرورت لپاره هم ساتو. دا یو مسؤلیت هم دی ځکه یو ځل خو دا د یو نسل لپاره نه دي، دا ځنګلونه دا په دنیا اخر سره وخته پورې دي.
دا د چپی دری ولسوالۍ قومي مشر حاجی نصر الله خان ساپی و چې په خپل سیمه کې په قومي تړو او ناغو د ځنګل ساتنې په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکول. د همدې سیمې بل اوسیدونکی رحیم ګل وایي د ځنګل په وهلو قوم دومره کلک بندیز لګولی چې د سون د پاره هم څوک ونې نشي وهلی.
د پوخان هم دغه یو تړه ده او بس چې څوک کور کوي نو شورا تاریزه کوي او شورا راضی هغه ځای ګوري او ځای په مقابل کې چې څومره لرګي لګیږي بیا شورا نه امضا اخلي او چې امضا یې واخیسته بیا ځي غرله او غره کې دا لرګي غوڅوي په تبرګي غوڅوي او هغه هم ګوري که وچ نختر پیدا شي خطخه که وچ پیدا نه شي بیا دا بل غوڅوي. مخکې به موږ واله او په دې خوړونو کې به م راوړل د سوخ د پاره اوس هغه هم بند شي دي.
خو د دغو ځایي اوسیدونکو په خبره تیرو کلونو کې وچکالیو او پکې لګیدلو ورونو د ځنګل یو شمیر برخې تخریب کړي او بیا رغونې ته اړتیا لري. د سیمې اوسیدونکي فیض الرحمن
په چپه دره کې چې کوم په تیرو کلونو کې کوم ځنګلونه سوځېدلي دي باید دې ته د ځنګل د احیا پروژې په کار واچول شي او سوځېدلي ځنګلونه باید بېرته ورغول شي. مصنوعي ځنګلونه په دې کې کېنول شي. له یوې خوا به سوځېدلي ځنګل زرغون شي او د بلې خوا به د چپه درې غریب ولس ته د کار زمینه برابره شي.
فیض الرحمن زیاتوي ځنګلونه ملي پانګه ده، زیاتې ګټې لري او ساتنه یې هم د حکومتونو او قومونو ګډه دنده ده.
کله چې ځنګلونه روغ وساتل شي د سیلابونو او آفتونو مخه نیسي، هم زراعتي ځمکې چې دي دا د تخریب نه ساتي او هم د صحت لپاره ډېرې ګټې لري. باید په همدغه شانتې په ناغو او قومي پرېکړو وساتل شي.
دا په داسې حال کې د چې په دې وروستیو کې سیلابونو د کونړ د گاوند ننګرهار په ګډون د افغانستان یو شمیر ولایتونه سخت وځپل او خلکو ته ځاني او مالی زیانونه واړول. هڅه مو وکړه چې په کونړ کې د چپې درې اوسیدونکو د یادې غوښتنې په اړه د طالبانو حکومت د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست چارواکي وپوښتو، خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. خو له دې وړاندې یادو چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ځنګل ساتنې او بیا رغونې لپاره یې ګڼې شوراګانې رامنځته کړې دي او یو شمیر ته یې د بوټو روزنې قوریې هم جوړې کړې دي. دوی دا هم ویلي وو چې یادو شوراګانو ته دنده سپارل شوې چې روزل شوي نیالګي په ځنګلونو کې نال او ترې ساتنه وکړي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د افغانستان د فوټسال د ملي ټیم مسولین د 2024 میلادي کال د فوټسال نړیوال جام لپاره د تمرین او تیاروي خبر ورکوي. دغه ټیم مسول محمد نصیر صداقت ازادي رادیو سره خبرو کې لوخ د چې د افغانستان ټیم د نړیوال جام په لوبو کې خو وزلیږي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په داسې حال کې چې د 2024 کال د فوټسال نړیوال جام د لوبو پیل ته چې ټاکل شوی په ازبکستان کې وشي، له یوې میاشتې کمه موده پاتې ده. د افغانستان د فوټسال د ملي ټیم مسؤلین په دغه لوبو کې د افغان لوبغاړو د تیاریو خبر ورکوي. د افغانستان د فوټسال د ملي ټیم مدیر نصیر صداقت ازادي راډیو ته وویل چې د ملي ټیم لوبغاړي په منظم ډول د نړیوالو لوبو لپاره د ایران په مشهد کې تمرینونه کوي.
ټیم با آمادگی کامل و با روح بسیار بالا
ټیم تیاری او روحیه ډیره ښه ده. تمرینونه د مشهد په ښار کې د وخت موږ په اونۍ کې له جمعې پرته 12 جلسې لرو، یعنې هر ورځ 2 جلسې کوو. پروګرام جوړ شوی اخره اونۍ مو ده. موږ د لوبغاړو د جسمانی روغتیا د تست او ارزونې په پړاو کې د لوبغاړو د ارزونه د مجهزو کلینیکونو لخوا
کلینیک های مجهز به خاطر آمادگی جسمانیشان.
هغه دغه شان هیلمندی و خدا چې د شوی کوششونو په ترڅ کې دوی وکړای شي د 2024 کال په نړیوال جام کې ښه نتیجه واخلي. د فوټسال د نړیوال جام د سیالیو په پچی اچونې یا قوره کشۍ کې چې د جوزا د میاشتې په شپږمه شپه د ازبکستان په سمرقند کې وشوه، د افغانستان د ټیم سیال ټیمونه معلوم شول. د دغه قوره کشۍ له مخې د افغانستان د فوټسال ملي ټیم په درېیمه ډله کې د ارجنټاین، اوکراین او انګولا سره په ګروپ کې دی. د فوټسال د برخې پوهان وایي دا چې د افغانستان د ملي ټیم په لومړي ځل دې لوبو ته لار پیدا کړې، هیله مند دي چې د ښه تمرین په کولو سره په دې لوبو کې ښه وځلیږي. په اوتریش کې د فوټسال یو لوبغاړی طارق مجیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ورزشکارا قبل از آغاز مسابقات یک رشته برنامه های فشار
لوبغاړی له لوب وړاندې د فزیکی قوت د لوړوالي لپاره ځینی تمرینونه او تخنیکونه ترسره کوي چې هیله لرم د افغانستان ټیم هم دې موضوع ته پام وکړي په فوټسال لوبو کې د تخنیک او تکتیک کارول او په ورته وخت کې د فزیک پیوړی کول د سیالانو د ماتولو لپاره مهم او ضروری دي
د شکست زدن حریفا در مسابقات فوتسال
ټاکل شوی چې د فوتسال نړیوال جام لوبي په رسمي توګه د 2024 کال د سپتمبر د میاشتې په 14 نیټه د نړۍ د 24 غوره ټیمونو په ګډون د ازبکستان په کوربتوب پیل شي. د افغانستان د فوتسال د ملي ټیم د مسولینو د معلوماتو لمخې افغان ټیم به خپل لومړنۍ لوبه د سپتمبر د میاشتې په 15 نیټه له انګولا سره وکړي او ورپسې لوبې په ترتیب له ارجنټاین او اوکراین سره دي. د افغانستان د فوتسال د ملي ټیم لوبډل مشر مهدی نورزی د فوتبال نړیوال فدراسیون فیفا سره په خبرو کې ویلي افغان لوبډله تر بل هر ټیم ډیر انګیزه لري. د افغانستان د فوتسال ملي ټیم د سور په میاشت کې د آسیا د فوتسال د ملتونو په جام کې د بحرین، عراق او قرغیزستان لوبډلو په ماتولو سره نړیوال جام ته لاره پیدا کړه. د یادونه ده چې د افغانستان د فوتسال ملي ټیم په لومړي ځل د فوتسال نړیوال جام لوبو ته لار پیدا کړې ده.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
اسلیکی د ترکمنانو یو سیمهیز خواړه دی. دا خواړه نه یوازې د افغانستان د ترکمنانو بلکې د ډیرو خلکو د خوښي خواړه دی. یو شمیر افغان ترکمنان وایي کڅام د اسلیکی په خولو په طریقه کې له پخوا بدلون راغلی، خو د اړتیا وړ مواد او ترکیب په خوانه دی. د دغه خوږو خوړو په اړه به لسنا کاکړ نور جزئیات وورو.
اشلیکی هغه خواړه چې د ترکمنانو له کلتور او تاریخ سره ژوره اړیکه لري. یو شمیر افغان ترکمنان وایي لکه نور هیڅ اشلیکی په خوي په ځنګړي ډول خپل ډیرو قدرمنو میلمنو ته. د جورجان ملایتو سیدونکو منیجه د اشلیکی تاریخچه هغه وخت سره تړي چې په ټکوې ترکمنانو د خیمو په شان لسپینو ټوټو جوړو کورونو کې ژوند کوه. نو موري دا کوي چې اشلیکی لنن څخه ډیر مخکې دی وي ترکمنې خزینه وخت دی. منیجه ازادي رادیو ته زیاته کړه.
خانه سفید کور از تکمه دوزن و داخل همو مردم زندگی میکردن و اونا
لسپینو ټوکرو څخه به کور جوړو او هلته به ژوند کوو. هغه به هم کوټه او هم پخلنځای و. په منځ کې به وکاند جوړول، ځان ته به دګدان جوړ کړ، بیا د اشلیکی ور هلته جوړو. ځکه چې هغه وخت د وکاسې ته د خلکو لاسرسي نه و. اوس هر چيري رسم رواجونه او کلتورونه بدل سبي. هغه وخت ډیر ډبل جوړول او یو خوا به سورای کړ او خوروا به ترې اخیسته.
تغییر کدګیس دغه وخت بسیار ډبل میکدن او دغه از یک طرفش سوراخ کرده شوروای ازوره میگرفتن.
اشلیکی په اصطلاح د غوښې یو ډول کیک دی چې د اوړو زوالې د لویو دایرو په څیر هواري کی او بیا په هغه کې هغه کوفته شوی غوښه کې خودل کیږي، کوم چې پرته له کوم لوښي د شکو او سکروټو ترمنځ پخیږي. خویل کیږي چې اوس د خوړه په داش یا سری طبيو کې هم چمتو کیږي. عزیزه سادات هم مایی چې اشلیکی یو هوسانه ده چې ډیری وخت په میلمستیاو یا ځانګړو مراسمو کې پخوي. هغې د دې خوړو د پخولو د طریقې په اړه وویل.
زواله که آماده شد باز گوشت ریزه میکنین، پیاز، ترکاری، رومی، مرچ مساله اینا را همه گیشت.
کلا چی زواله تیار اسوی، پیاز، ترکاری، رومی، مرچ و مساله طول سرگردوو، بیا وره هوارو او منزی رکوو، تبایی خواه سرکوو، سکرواتی دیر پکاری گی، زکا چی پا همغا سکرواتو پخی گی، بیا پسر هم ورک دو، چیره منز تا دنن نسی.
بعد از او از سرش هم یک لای خمیر میمانین به خاطر که خاکستر تیر نشه گفته.
اشلیکی نه یوازې په افغانستان کې د ترکمنانو د دسترخوان ښایست دی، بلکې هغوی ته خوړل نورو سره هم تقسیم کړي. د مزار شریف ښار اوسیدونکی محمد بابور په یاد ښار کې د اشلیکی پخولو رستورانت لري. بابور وویل
کابو دو لس کاله کېږي چې په دې ښار کې مونږ اشلیکی پخوو او خلک مو ورسره آشنا کړي دي.
ویل کېږي چې اشلیکی په افغانستان کې یو له لسو مشهورو مروجو خوړو څخه دی. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د ډیرو قومونو په لرلو بیلابیل خوندور خواړه لري. ځینې دا خواړه نړیوال شهرت لري. پیرکی یو له هغو خوړو څخه دی چې په 2023 کال کې د 23 په پاڼې په درجه بندۍ کې د نړۍ د سلو خوندورو دودیزو خوړو په منځ کې د شوم ځای خپل کړ. د دې پاڼې په افغانستان برخه کې د پیرکیو سربیره نور مشهور افغاني خواړه لکه قابلي پلاو، منتو، جلبۍ، د تورو بانجان، بورني، ګوشفیل، د کدو بورانی، عاشق، ماشابه، چوبان کباب، آش او نور افغانی خواړه هم معرفي شوې دي.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو مینوال د ازلو لکومي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. عبیده ستاسو سره دا صوت پرېږدم. یقیني دومره خبر به وکړم د بیروزګاری په اړه باندې چې بیروزګاری چې ده د خصوصا یو ټولنه کې د ځوانانو دپاره او خاص کر بیا د هغو کسانو دپاره چې دوی تعلیم یافته او یا یو مسلک کې دوی کار غواړي او دوی ته کار نه پیدا کیږي. یقیني د هغو لپاره خو بیا ډیر سخته مرض ده، ده خو او غټ مرض ده، ځکه چې زموږ تجربه دا ده چې په کومه ورځ کار نه وي، بیروزګاري وي او سړی عادت هم نه وي ورسره د بیروزګاري سره دا سکرځېدا سره، نو بیا هغه ورځ ډېر سړي باندې سخته تېرېږي، ځکه ورځ غیر له خوبو نه ماسوایا نور هر سات سړي باندې یو بوج. لیکن چې کله کاروبار وي د سړي دا فکر شونه ختم وي، فکر یې برابر وي او سړی آرام وي. لیکن هغه بل طرف ته هغه خلک چې یې بیروزګاری سره دی عادت دي یو باندې بیا تاثیر نه کوي.
ازادي راډیو کارګون ګټول ته سلامونه کوي وړاندې کوم او بس سلامه ده چې تاسو د ازادي راډیو نه د شهیدانو ماینو وزارت یو راپور خپور کړ. دا راپور په اساس باندې چې د یتیمانو د کونډو او د مالینینو هغه مالینین چې تیر نظام هغه دي او دو سره جنګېدلې دي هغو ته هېڅ چاته داسې معاش نه دی ورکړ شوی، په سلو کې پنځو ته ورکړ شوی دی، نورو سم هماغسې ګرځي. دوی خپلو ته ورکوي او د هغو د نظام د تیر جمهوریت د نظام کسان چې څومره دي هغه هماغسې اوس هم خوار او زار او تکلیفونو کې دي، ژوند یې ډېر سخت دی.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
نیما نړۍ
خسر د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني. هغه کورنۍ چې خپل اولادونه په ماشومتوب کې یو د بل په نوم کوي په راتلونکي کې کومې بدې پایلې لري؟
موږ په قوم کې دا رقم ډېرې پیښې شوې دي چې ډېر داسې ماشومان وي چې سیزنی کې سروار کې چې خپل عمر ته ورسېږي، بیا داسې منفي زیات تاثیرات لري. کوم مالک سي لوی سي جنۍ نه یې خوښه، جنۍ سي لوی سي مدالکې نه یې خوښه، ډېر غټ غټ پیښې د واقع نه رامنځته کېږي. ما خپل سي لیدلې دي، عملا هم داسې شوې دي.
ولی زینی افغان کورنۍ دا کار کوي.
فامیلو کې غواړي چې د ارتباطات وساتي، نو اکثرا په دې منظور باندې هغه ماشوم ټوپ نه اچا په نوم کوي، یا مثلا د بل چلوران خپل د زمونږ لپاره دوی غواړي. زه تا داسې کسان پیژنم چې جونې دي نه نه منلې، هغه چې دې په ماشوم ټوپ کې ورته فیصله کوي هغه نه منلې.
نن په دې کې خبرې کوم ملکی مو کړی. درمن یوټونکو د افغانستان په یو شمیر کورنیو کې په تیربیا په کلیو او باندو کې لیدل شوی چې نارینه د اکثر مسایلو په اړه ورستۍ پریکړه کوي. دوی د خپل لونو په مهمو پریکړو کې هم ځانونه حقدار ګڼي، خور او لور اصلا نه پوښتي، په خپل زړه ورکوي او ودوي. ځینې بیا وړین جونې په ماشومتوب کې د بل ماشوم هلک په نوم کړي. کله چې دا دوا کوچنیان لویږي، د ځوانۍ په مرحله کې په خپل خوښه ژوند او د ژوند ملګري غواړي، خو کورنۍ یې په ما خبره پخه وربند کړي وي. د ماشومانو یو بل ته په نوم کول په کلیو او بانډو کې بیا زیات دود دی. د پکتیا اوسیدونکی اکبر جان د خپل قوم په اکله وایي:
موږ په قوم کې دا رقم ډېرې پیښې شوې دي چې ډېر داسې ماشومان وي چې سیزنی کې سروار کې لکه زنګو کې وي، یا یو کلنۍ ته هم نه وي رسېدلي، خپله لور بل کور کې کوم مالک وي یا بیدیا کوم مالک وي، خپلوانې وي، نو یو ته ورکی هغه ماشومان نو څه پی پیږي دې نه خونه پیږي سې اور کړه مغه سی خپل عمر ته ورسېږي بیا داس منفی زیات تاثیرات لري کوم مالک سی لوی سی هغه کې د سمدا جنې نه خوخه جنې سی لوی سمدا لکه نه خوخه یا یو کور کې سره را لوی بخی دا رقم سوچتن نه ورزی سی مونږ ته قزا میړو یو نو ایندا کې دا رقم در نګډیر فیخي سی سی ماری دلی سی الک کوم بل جنې باندې ماین شو یغه و تختوی نو دینه جنې دا رقم شوی د جنې بیا په بل الک سر ماین شوی وی نو هغه بیا کوم ته لاړه سی خبرات لنجی وی دا وی وی امدا سی سوی دی الک قرانه راجګه سی امدا جنې مړاګه جنې قرانه راجګه سی امدا الک وزنی نو ډېر پیخې دا رقم سوی دی وړو کی توپ کی خویز کله نه په کار سی امدا رقم سره وار کړل سی یو امدا نتیجانه د بل د خپل ویل منځ زی دی قرانه کوم قرانه تر منځ وی غوته باس خپل ویل منځ زی قومونو تر منځ لنجې را پیخېږي ډېر غټ غټ فیخې د واقع نه رمست کیږي ما خپل سره لیدلې د عمل نن دا سوي دي هغه دا سوچ کوي چې زه خپلوانو کې خپل لور ور کوم زه لور به هر تنه باسم لیکلی نه یا ول قوم نه نه کور نه نه باسم بیا له قوم بیا لیکلی نه باسم دا یو غلط فکر د زمونږ مشرانو لور او خور سي هر چا ته خوشاله ایم باید حال تور کړل شي نو دوی دا سوچ لري چې زه بيخي خپل لور له خپل کلی کور او قوم نه نه باسم هم دې کې ور کوم کدي لور خوخه یا کو خوخه نه لور خوخه ته نه ګوري چې لور کوم ځای خوخه ده یا زوی کوم ځای خوخه ده بس دا سې سوي دي مالې دلی دي عملن سي بيخي زوی خبر نه وي بس شپې او جنې نه دوا کړی وي سبا زوی خبري کې سمات خزه وکړه خبر هم نه سمات څو کړی نه نو د بیا ورسته نه ته ډیر من پی وی په هم د قرانه دي خزه کورس وی غسر اخ په دوست دښمنو یا وړیا کوم دي زوی سی کومه قرانه وی غسر په دښمنو خپل مانس کې سره وړي هم د دښمنی کلی تزي هم کومو ته د خبره رسیږي نو دا وی لته منفی د پوینټ هم دغه د سیداغه تاثیرات اتمن لري کچیر د سلو کې یو لاس دوستی دار کم اوس نه غا کرو غیر اغله د نوې پیسه هم دار کم خراب او پایله لاس تر راځي په دې بار کې
د ننګرهار ولایت د وسیدونکو زاهد الله په فکر په ماشومتوب کې د کوچونیانو کوج دی کول د جهالت هغه اخري حد دی
دغه خو د جهالت ناغه انتها ده چې څوک اول دغه کار کوي او دا ډیر زیات د مونږ افغانستان په کلی بانډو کې کیږي خپل هغه ماشومان سره خپل اولادونو سره د ظلم انتها ده نو دا ډیر غلط کار ده کچیر دوی اوله کې خبره وکي هغه بیا غټ سي هغه یا دیالک سي هغه جلین خوخه نه یا د جلین هغه خوخه نه بیا دوی دغه کوم مشران چې دوی یو بل سره خبره کړي بیا چې تا ما سره لفظ کړی دا او ته باید په دې خپله خبره ودرېږي نو که ته ونه درېږي نو زه به داسې وکړم هغه سې وکړم نو هغه دښمني سره منځته د دوه کورنیو راځي نو دغه ډېر زیات ښه کار نه ده په دغه رشتې باندې ډېر جنګونه سوي حتی تر دې پورې سي خاندان خاندان له منځه تللی ده په دوی باندې جبري ومنل سي خامخا زوري یا الک له طرفه یا د انجلۍ له طرفه نو د هغې زندگی بیا ډېره زیاته خرابه وي هغه د خپلې زندګۍ نه بیخي نا امید وي هغه زندګي ورته داسې لکه تور شپې اکثره دغه کیسې مونږ خپله ډېرې زیاتې اورېدلې دي د هغوی زندگی هغه خوند او هغه مزه پکې نه دي زندګۍ نه ډېر پتنګ وي
د کابل اوسنونکي خاطره وایي چې ځینې نامناسب دودونه غیر شعوري له یو نسل څخه بل نسل ته لېږدول کېږي چې بیا یې پایلې ډېرې بدې وي
دا دود د یو نسل بل نسل ته داسې غیر شعوري کله کله پاتې کېږي مخکې دې نشته فامیلونه پرې غور وکړي داس فکر کوي چې دا باید وشي یو کار دی چې باید دوی ترسره کړي اصل کې ځینې کسان به داسې دي چې دا فامیلو کې غواړي چې د ارتباطات وساتي نو اکثرا په دې منظور باندې هغه ماشومتوب نه اچا په نوم کوي یا مثلا د بل چلورانه خپل د زمانه لپاره دوی غواړي پرته دې نشي دا انده اوس څنګه وی چې خای دا چې دی لوی شي هغه کس دې ورته انتخاب کړ هغه په خوخه نه وی او دا مشکلات د دې سبب کیږي چې پاینده کې دوی خپل ژوند ته چندان به سبدل ګرمي ونه لري یا مثلا دوی خپل ژوند نه ضرورتوري وسی یا هغه څه چې دوی معیار ځان ته ټاکلې وي د پاینده د ژوند ملګری لپاره هغه مقابل کس کې نه وی نو شاید دا مشکلات د دې سبب شي چې آینده کې د ماشومان ښه ژوندونه لري زما په نظر که فامیلونه دغه دود لږ څه د وخت په تېرېدو سره البته د شرایطو غوښتنه هم اوس همده ده چې خپل اولادو ته دا وخت ورکړي چې دوی خپل د ژوند ملګري یا ملګری خپله وټاکي دا به بهتره وي په کلي کور کې داسې کسان شته لیدلم دی او لیدلم دی چې دوی اندره قبل کده میراثي ورته پاتې او د خپل لور د پاره کوم څوک یې غوړه کړی یا چاته ورکړی ده په ماشوم توپ کې کله چې دوی لوی شوي دي هغه معیار چې دوی د خپل د آینده ژوند دپاره درلود هغه یو بل کې نو پیدا کړی. هلته داسې کسان ما لیدلي دي چې دوی خپل هماغه کلی کور فامیل پریښی دی تللي دي بل هیواد ته په همدې خاطر چې مثلا موږ لویږو او د پیدا کې شاید هغه کس زما پلار مور ماته انتخاب کړی هغه ماته وکړي په دې خاطر چې د دې مسؤلیت نه ځان خلاص کړي او خپل ځان ته نه لرې کړي نو بیخي مهاجرت ته مخه کړې ده او خپل کلی کور پریښی دی نو دغه پایلې کیدلی شي د مشکلات پیښ کړي. یعنی د خپل د اولاد آینده فکر باید ولري دوی ته دا حق ورکړي چې دوی په آینده کې خپل د ژوند تصمیم پخپله ونیسي برالهوه دی چې دوی ته دا حق ورکړي دوی حمایت کړي چې تر څو وکولی شي د راتلونکي تصمیم پخپله ونیولی شي او دوی رهنمایي کړي که چېرته مثلا غواړي چې د دوی ژوند خراب نه کړي او د آینده نورو مشکلاتو مخه ونیسي نو دا هیله لرم چې دوی دا کار ونه کړي. او ماشوم چې پخپله لویږي همدغه ذهن کې دا وي د ماشومتوب نه چې زه مثلا د چا په نوم یم نه دوی رقم ځان قید احساسوي شرایط اوس دا نه ایجابوي اوس هغه وخت نه دی نو چې ماشومان د فامیلو نه هغه تصمیمونه ته کښېني. زه حتی داسې کسان پېژنم چې نجونې دي بغاوتې کړی دی فامیل سره یې مثلا شخړې رامنځته کړي دي او نه یې ده منلې هغه څه چې دوی په ماشومتوب کې ورته فیصله کړې هغه یې نه ده منلې نو د دې د مخنیوي لپاره ښه ده چې دوی هم دا کار ونه کړي.
افغان لیکواله زینت حیدری د ماشومانو د کوژدې پاکل وای چې دوی په خپل کورنۍ کې له دې موضوع څخه ډیره ترخه تجربه لري. ل زینت سره مې مرکه کړې نو ما وړي په فایل کې د ماشومانو د پنوم کولو علت وای
تر ډیره حد دوی داسې کوشش کوي چې د خپل کورنۍ اړیکې همدغه د ماشومان په سر باندې دوی سره ټینګ او قائم وساتي. دوی ډیری فوکس د ژوند پر یو ځایوالی یو ځای ژوند کول ورونه ټول باید سره یو ځای د مور پلار سره یې دا مسایل دي نه ځکه چې د خپل داله سرنوشت سره مخامخ شوی وو زما خپل خورکی وو زما د کاکا زوی هغه یتیم وو نو زما اکاګان نیا بابا دوی نه غوښتل چې کله د هلک پلار نه لري زموږ څخه دې جلا نه شي نو دوی غوښتل چې دغه د انجلۍ په وجه باندې د ده پښه ور وتړي او انجلۍ ورته مثلا په نامه کښې چې دغه انجلۍ دپاره بیا سبا ی ورځ دی ونه شي کولای چې دغه کښې د دوی څخه جلا سي ولاړ سي لرې سي نو فکر کوم که د دوو انډیوالانو تر منځ باندې دغه کومه خبره وي نو هم دوی غواړي چې خپل د اړیکې د پایښت دپاره ځکه چې دوی ویره لري چې د دوی اړیکې داسې نه وي چې ختمې شي نو دوی خپل د اړیکې د پایښت دپاره کوښښ کوي چې دغه دوه ماشومان یو د بل سره وتړي او د دوی په وجه سره د دوی اړیکې دغسې سره وپالل شي او دغسې سره پاتې
شي. اوس دا راته وایي چې کله په ماشومتوب کې کورنۍ د دې لپاره چې دوی هغه رشتې دوامداره پاتې سي ماشومان یو بل ته په نوم کوي دا څومره بدې پایلې لري کله چې دغه ځوانان غټېږي آیا کېدلی سي ځینې توافق ولري کېدلی سي ډېری توافق ونه لري دغلته کومې منفي پایلې رامنځته کېږي؟
تر ډېره حده باور وکړئ چې تر ډېره حده یعنې که موږ په فیصدي لحاظ ورته وګورو تقریبا اویا له اتیا فیصده یې توافق ته نه سره رسېږي ځکه چې هغه څه چې معمولا بېله دغه موضوع که هر هغه موضوع خو موږ پر یو چا باندې په زوره وتپو او پر ویمنو هغه د انساني خصلت دغسې دی هغه نه مني مثلا وایي ولې پر ما باندې دا کار ممکن که دغه هلک خپل په زړه باندې پرېښودل شي او دغه نجلۍ د کوچنیوالي څخه ورته په نامه نه شي مثلا د کاکا لورې یې زه په دې باور یم که دغه هلک غټ شي خپله به هغه نجلۍ خوښه کړي او که چېرې دغه نجلۍ په زوره د ده په نوم شي زه باور لرم چې دغه هلک غټ شي وایي دا کار ولې زما په زوره کېږي. معمولا د هر انسان خو یو خصلت دغسې دی چې هغه د بل چا زور نه مني دا وجدانن دغه دی د انساني یو خاصیت دی چې د بل چا زور کار هغه پر ځان نه شي منلی نو که چیرې خوښه هم وي د دغه قص دپاره چې ولې پر ما باندې دا په زوره منل شوی او تپل شوی دی یا زه نه غواړم تر ډېره حده پورې دا اړیکې چې وي دا رښتې چې وي ډېرې ناکامې پایلې لري او هېڅ سره توافق ته نه سره رسېږي او په پایله کښې کې دومره ډیری خوابتیاوی دومره ډیری بدی کیږي چې دا کورنۍ چې ویره درلوده چې موږ د مثلا اصلا یو د بچ څخه جلا نه شو زموږ اړیکې سره پرې نه سي په کلونو کلونو یعنی 15 کال شل کال بیا د دې ترمنځ داسې بدی رامنځته کیږي چې دوی د کلونو د پاره سره خوابدي وي. انجلۍ یو نرم زړه لرونکې ده نه، تر ډېره حده پورې دا اړیکې په افغانستان کې د الګ دخوا ماتول کیږي او نه منل کیږي. نو دلته دا انجلۍ هم په خپله د یو عقدې سره مخامخ کیږي، یو عقدې زړه کې پاتې کیږي، ځکه چې د افغانستان دا داسې وي چې هر څه اوس په کوچنیوالي ورته وایي، هغه ذهن کې هغه خپل ذهن کې ځان د هغه سره عیاروي او هغه څه چې مور و پلار دوی ورته ویلي وي د هغه خوبونه ویني. نو انجلۍ تر ډېره حده پورې راضي وي، خو هلک چې کله مغات شي اجتماع وویني خلک وویني تر ډېره هر حده پورې دا د هلک دخوا دغه کیږي او دا د په کلونو کلونو خوابتیاوي د کورنیو ترمنځ رامنځته کوي. د انجلۍ زړه ماتیږي، انجلۍ ته ډپریشن نور مشکلات د ژوند څخه ناامیدي داسې مشکلات انجلۍ ته پیدا شي او د هغه په زړه کې یو ډول عقده پاتې کیږي چې هغه بیا نه شي کولی انجلۍ کله چې د بل چا سره واده وکړي هغه خپل هغه اصلي ژوند ته فکر وکړي، توجه وکړي. تر ډېره حده پورې د دې دا فکر د الک و نه منلو ته مثلا هغه خوبونه چې دې انجلۍ په کوچنیوالي یا تر ډېره حده په کله چې دا ځوانه شي نو د هغه وخت خوبونه او دا شان ته ژوند تر پای پورې هغه ځوروي.
بله، تاسو له خپل خور نه دا ونه وکړه چې لوارته سرنوشت سره مقصد ده اوس دغه پاتره کړته وای ژوند دې سره قم تیریږي.
دوره کې کله کله هم دا وسه خورې هغه یادوي زما د کاکا زوی چې مثلا زما خورې په نامه باندې ناسته وه، هغه تقریبا زما خور د اوو کال وه، ماشاءالله 5 ماشومان لري، خو بیا هم کله کله هم هغه لک یادوي. نو ما ته لکه خوب یادېږي چې موږ به ویله نن شپه څه کیسه ده، نن شپه د زما د خورکۍ نوم به مو اخیستله د دې کوزداده، هغه د اوو کال وه تقریبا. نو کله چې دا غټه سوله دغه خبره وه چې تر هغه به تر سوله د الک اړیکې زما د کاکاګانو سره زما پلار هم خدای دې وبخښي شهید شو، هغه خو په منځ کې نه و. نو بیا برعکس زما د کاکاګانو زموږ او د دوی بیخي له درې طرفه سره اړیکې ګډ وډې سولې او د الک خوښتل چې نور د کاکاګانو څخه اصلا لیرې اوسي. نو په دې خاطر یو نه سوای کولای چې زما خور ومني، ځکه چې دا پوهېدله که چېرې زما خور ومني نو بېرته یې ممکن اړیکې د دوی سره مجبوره کېږي چې اړیکې سره وپالي. نو په دې خاطر زما خور ونه منله، نو دا اړیکه سره پریس وله اوس شاده خو مقصد کله کله یادوي هغه لک.
بیا دې تاسو خور بل چا سره واده وکړه؟ تاسو ویل اوس 15 ماشومان لري.
بله بله، اوس زما خور کې د بل چا سره واده کړ او هغه لک د بلې انجلۍ سره.
که څه هم تاسو خبرو کې روښانه شوه چې کورنۍ اړیکې خراب شوي، ام دغه کار څومره تاسو سره لري کړی که وزیر توي؟
معمولا زموږ چې پلار هم شهید شوی و بیا هم اړیکې مو د کاکاګانو دوی سره شوې، خو دغه هلک اړیکې نه وې ښه د زما د کاکاګانو د دوی سره. نو په دې خاطر یې نه غوښتل چې نور یې زموږ سره اړیکې وساتي او یا د کاکاګانو د دوی سره. نو تر ډېره حده پورې اوس موږ هېڅ یو د بل سره نه ټلیفوني اړیکې نه تګ او راتګ هېڅ هم نه لرو، نه هغه هلک زما د نورو کاکاګانو سره نه زموږ سره.
بله، موږ او تاسو په دې
ټولو ویره چې دوی درلوده چې باید زموږ څخه هېڅ دی جلا نه شي زموږ څخه لیرې ولاړ نه شي، هغه دا کلونه کلونه کیږي چې حتی یو ته سلام هم نه دی اچولی، یو ډېر لیرې سوی دی د ټولو څخه.
بله، موږ او تاسو په دې ټولنه کې ژوند کوو چې بعد بختانه خلک له خپل ژوند نه د نورو له ژوند سره ډیر سروکار لري، ډیر خبرې کوي، څومره خبرې هم له دوستانو نورو کسانو څخه واوریدلې، په عامیانه کې وایي غوږوهنې څومره واوریدلې، پیغورونه هم څومره واوریدلې.
تاسو باور کوئ په اصلي موضوع باندې، یو خو هغه یو د بل په نامه کول دي او بل هغه نکاح تړل خبره ده. زما د خور بیچاره نه حتی په اوه کلنۍ کې نکاح لا ورتړلې وه، خو تر ډېره پورې تر اوسه زما د دا بل اخشي ما د خور اوسنۍ خاوند چې دی د دې کورنۍ تر دغه بریده پورې موږ خبر کړی دي چې مثلا یوازې په نامه وه، خو د نکاح بیا وروسته د بلوغ څخه طلاق دا موضوعات باندې د دې کورنۍ خبر نه دي. دا ځکه چې موږ مثلا د ټولنې د خلکو څخه ویره لرو، د دې پیغورونو د غوږوهنو څخه زما خور ته موږ ویره لرو چې موږ پټه کړې ده. دا معموله خبره ده او واضح خبره ده چې دا خو نو زموږ په ټولنه کې شته او خامخا به مو ډېر څه اورېدلي په هغه وختو کې. که څه هم د هغې حادثې څخه اوس تقریبا 15 کاله کېږي چې بېرته دوی سره جلا شول، ځکه چې هغه نکاح ونه باید سم په رسمي ډول باندې فسخ شوی وای. نو دا ډیره سخت وه. په کومه ورځ چې به زما مور دوی ته زنګ وهل چې موږ غواړو مثلا تاسو دا نجلۍ څنګه کوئ، تر ډېره وخته پورې زما خور ته مرکې راتللې، موږ به نه دا جرأت درلودی، ځکه موږ نه غوښتل ځان کم راولو چې یا دوی ته زنګ ووهو چې تاسو څنګه کوئ، او نه او نور خلکو ته به مو هم جواب ورکول، ځکه دا یوه رسمي نکاح وه، باید پایله یې معلومه شوې وای. په کومه ورځ چې بیا زما مور ځکه مور ده او غوښتل چې دا خبره معلومه کړي، لور به یې بې سرنوشت وه او دوی ته به زنګ وهل، دوی به یا نه منل او تر هغه وخته پورې چې دا مسله حل سوله او خبره تر طلاقه او تر پرېښودلو تر دې شانه پورې ورسېدله. واقعا ډېرې بدې ورځې وو، ډېر بد وختونه مو ولیدل. د خور هغه امیدواره، هغه د امید او د مینې ډکې سترګو ته چې به مو وکتلې، او دلته د دوی د رد جواب، بلته خور ته د زړه تسلي ورکول، دا شان ډېر سخت وخت تر هغه وخته چې د خبرې پایله معلومه سوله.
بله، تاسو له خپلو تجربو نه هغو خلکو ته چې همدا اوس هم دا ډول کارونه کوي څه ویل لري؟
زما د ټولو خلکو څخه غوښتنه دا ده چې زما د دغه شخصي تجربې څخه، زما د خور د ژوند څخه، د هغه د ژوند د داستان څخه دې دوی یو څه واخلي، او د هغه څخه یو څه درک کړي، او خپل په ژوند کې هغه څه چې زموږ سره سوي دي دوی نه کړي. دا خلاصه ده. مثلا په موږ کې خبره تر ډېره بدوي پورې ونه رسېده، خو نورې کورنۍ بیا دا څه مثلا نه مني. ډېری ډېر وحشي خلک دي په افغانستان کې چې خبره تر بدیو، تر وهلو، تر مړه کولو، تر جیشانو پورې رسېږي. کله چې کچیرې دوی خبره پټ نه کړي، تر ډېره حده پورې هغه صحرا فکره خلک چې دي، چې په صحراو کې دا خبره تر ښار پورې ډېره ده، موږ خو لا د ښار خلک وو، په صحراو کې هم دا خبرې ډېرې دي. ام پایلې 50% بدتره چې په صحراو کې د دې موضوع پایلې ممکن تر مړینې او تر جیشانو پورې ورسېږي. که چیرې زه خو تر ډېره حده پورې فکر کوم، موږ هم بیا شو وکولای شول چې خپل خور ترې یو بل ژوند پورې ورسو، خو په صحراو کې که چیرې دا خبره واضح شي چې هلک نجلۍ پرېښودل، ممکن دغه نجلۍ سره بل څوک واده ونه کړي، هغه نجلۍ د ژوند تر پایه پورې د ورونو د مور پلار خلا شوي، کله چې مور پلار یې مړ شي د ورونو او د ورېندرګام د دې تر ظلم او خبرو لاندې پاتې شي، یا هم که چیرې واده وکړي نو ورونه چې موږ اورېدلې دي تر هغه به سلفد زیات د ورونه د خصوګنۍ څخه، یا هم خپل د خپلوانو څخه دا نجلۍ به ډېر واوړي، او یا هم که چیرې د نجلۍ خاوند خو مطمئن یم که چیرې نورې کورنۍ خبر شي چې دا نجلۍ پرېښودل شوې ده، څه کوي؟ واده نه ورسره کوي، او که چیرې واده هم ورسره وکړي ممکن دا خبره په بدوی واوري، اوسنی خاوند یې چېر خاوند په بدوی باندې یا په وینو باندې لاس ککړ، چې دا پایلې په صحراو کې بیشتر ډېر شدیدې کېدلی، شدیدې پایلې ولري. نو تر ډېره پورې ځکه چې زموږ په افغانستان کې هلک ته ډېر حیثیت ورکول کېږي، هلک هر څه کولی شي، هلک که چیرې لس مېرمنې هم هېڅ شرم ورته نه دی. زما په فکر نجلۍ کورنۍ دي کله چې په کوچنیوالي غواړي دغه قدم پورته کړي، پر هېچا باندې په دې وخت کې باور موږ نشو کولای چې دا به په راتلونکي کې خپل پر قول ولاړ وي. که چیرې هم هغه سړی ولاړ وي، اوس دنیا پرمختګ کړی دی، زمانه مخته تللې ده، تر پخوا هوښیاران شوي دي، نشي کولای چې مور او پلار خپل خبره پر دوی باندې ومني او پر وده دي. باید نجلۍ کورنۍ دغه وکړي، ډېر غور وکړي او د دې داسې کار ونه کړي، ځکه افغانستان محیط دی، افغانستان خلک دي تر ډېره صدمه بېرته د دوی خپله لور ویني، نه دا چې هلک یا د هلک کورنۍ، ځکه نو هغوی هلک دی. موږ هر څه چې کوو باید زموږ فکرونه داسې دي لکه دنیا ته، خو عملونه مو داسې نه دي چې دنیا ته ورته وي، نړۍ ته ورته وي. نو دوی داسې فکر کوي چې نجلۍ ده نو خو یا پارې خطر دا ډېرې بدترې کېږي، او زه د نجلۍ د کورنۍ څخه دغه مې خواست دی، دوی ته مې دغه ویل دی چې تاسو چې کله دغه قدم پورته کوئ نو تاسو ډېر فکر وکړئ، ځکه په راتلونکي کې ستاسو لور ډېر تاوان کوي، او هغه ټول غمونه چې باید وې زغمې هغه ستاسو لور ده. نو که چېرې تاسو هم موافقه ونه کړئ، زه باور لرم چې یو هلک کورنۍ په زوره نه شي کولای چې پر تاسو باندې دا هر څه ومني. تر ډېره حده پورې دا به د کورنۍ سر هم په خلاصېږي چې په راتلونکي کې ټول تاوانونه زما لور کوي. هلک خو یې په کیسه کې نه ده، کولای شي چې خپل ژوند خوشحالۍ په میلو، په چکرو، په نورو ځایونو کې په دا یوه واضح خبره ده په معیشت په دې باندې تیر کړي، خو ټول غمونه چا ته پاته کېږي؟ نجلۍ ته پاته کېږي. نو فکر کوم د خپلو کورنۍ نجلۍ د دې لور دومره ارزښت نه ورته لري چې اول په کوچنیوالي کې دا کار ورسره کوي، او بیا په مشرتوب کې چې کله دا ځوانه شي پر هغه باندې خپل د نوم دپاره خبره په زور تپي چې یا ته زموږ نوم خرابېږي، باید ته هم ښه ونه باسې، او باید دا اړیکه ومني، او په نجلۍ باندې په زور دا اړیکه مني، او بعد هغه وایي چې مثلا خیر دی چې ومنه، هر څوک یې مني، او د ډېرو غمونو سره دا نجلۍ یوازې پرېږدي، چې برعکس له دې چې هلک په ټولو ځایونو کې خوشحاله دی، ساعت یې تېر دی او خپل د ژوند څخه خوند اخلي.
قدر من دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسبو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420214 شپږ سوه یو. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
شراب دسرو لبان سنم لپل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم لپل شراب دسرو لبان سنم لپل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم ستم پاشقان سنم مکڑا ستم